بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره دو شپیتم، تر شپیتم او څلور شپیتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غمجنیږي، دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غبرګول یعنی د جوزا د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د شوال د میاشتې 28 او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 30 نیټه کیږي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه مازیګرانۍ پښتو خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ. بیا یو سیاسي تفسیر درته وړاندې کوو چې د ایران اسلامي جمهوریت د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوې پوکونه نومیږي. ورپسې به د پاکستان په کوټه کې د سفیر د جامع جماعت له خطیب او امام هغلی مولانا عبدالرحمن نورزی سره مرکه درته وړاندې شي چې د ایران د اسلامي انقلاب درواخات مشر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د ستر شخصیت په هکله شوي ده. بیا د افغانستان او د ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم لرو او په آخر کې به د ستاسو له پیغامونو برېښنالیکونو او لیکونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدر منوریدونکو تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.com/ps. دغه ادرس یو ځل بیا درته وړاندې کوو farstoday.com/ps. اوریدونکو له لنډې شاندامې وروسته به د ستاسو خدمت ته بیا حاضر شو. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران او تاجکستان د ملګرتیا ول سندونه لاسلیک کړي دي. د ایران د سفارت مرستیال او د طالبانو د کډوالو د چارو وزیر خبرې وکړې او په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر کم شوی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران او تاجکستان د ملګرتیا ول سندونه لاسلیک کړل. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د ایران او د تاجکستان ترمنځ د سیاسي د اقتصادي تجارتي او د ټوریزم په شمول په بیلابیلو حوزو کې د ملګرتیا ول سندونه لاسلیک شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ تهران ته راغی او ولسمشر ابراهیم رئیسی هرکلی وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت او د تاجکستان لوړ رتبه چارواکو د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د امام علي رحمان پښتون سره په سیاسي اقتصادي تجارتي ترانسپورت پانګونې نویو ټکنالوژیو ژواک چاپیریال ورزش انرژي قضایي زده کړې تحقیقات او د ټوریزم په برخو کې د ملګرتیا ول سندونه لاسلیک کړل. د ایران د سفارت مرستیال د طالبانو له وزیر سره کتنه وکړه. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی د طالبانو د حکومت د مهاجرینو د چارو وزیر کتنه او خبرې وکړې. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره له کتنې وروسته وویل په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته شول چې د ایران اسلامي جمهوریت د ګڼ شمیر نویو کډوالو د راتلو کوربه شي چې دغه موضوع د افغانستان له حکومت سره غږملتیا ته ضرورت لري. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د نوي حکومت واک ته له رسېده وروسته په ایران کې د افغانستان د کډوالو د کاري بهیر د دوام لپاره ځینې اداري مشکلات رامنځته شوي دي چې دواړه لوري په ګډې ملګرتیا کې په ایران کې د افغانستان د کډوالو د اکثرو مشکلاتو د حل په ډول حرکت کوي. په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال بیا ډاګینه کړه چې د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت یو پلاوی به د افغانستان د مهاجرینو د ستونزو د حل د بهیر د تعقیبولو لپاره تهران ته ورشي چې د دغو مشکلاتو د حل لپاره اداري اسانتیاوې په ګډ ډول تدبیر او اجرایی شي. دا تیر څو میاشتو راهیسې د افغانستان ګڼ شمېر خلک ایران ته راغلي دي چې اکثره غیر قانوني دي او د ایران د کورنۍ چارو وزارت اوس د خارجي خارجو د سرشمېرنې د پلان په پیلولو سره په دې زمینه کې د ځینو مشکلاتو د ختمولو کوشش پیل کړی دی. په ایران کې د افغانستان د مهاجرینو د اکثره مشکلاتو حل کول د افغانستان له حکومت سره د ملګرتیا له لارې امکان لري او د افغانستان د خلکو د مسایلو حل کول باید له سیاسي موضوعګانو سره اړوند نه شي. له افغانستانه د نشه ییزو موادو قاچاق زیات شوی دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د روسیې د فیډرال امنیتي ادارې لومړی مرستیال او د دغه هیواد سرحدي ګارډ مشر ولادیمیر کولیشوف وویل په تیر میلادي کال کې له افغانستانه مرکزي آسیا هیوادونو ته د نشه ییزو توکو د قاچاق اندازه دوه برابره شوې ده. هغه وویل په تیر میلادي کال کې په تاجکستان کې څه د پاسه 3500 ټنه نشه ییز مواد کشف او ضبط شوي دي، په داسې حال کې چې په 2006 میلادي کال کې له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د نشه ییزو توکو د قاچاق اندازه 1900 ټنه وه. په نورستان ولایت کې د میرمنو د ژوند د ښه کولو لپاره یو شمېر ډډل لګول کېږي. نور جزئیات په راپور کې درته وړاندې کوو.
په نورستان ولایت کې چارواکي وایي د ښځو غږ په نوم اداره به په دې ولایت کې د ښځو ژوند خواري په برخه کې 150,000 ډالر ولګوي. د چارواکو پروانه چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د نورستاني کلیوالو میرمنو په ژوند کې پام وړ بدلون رامنځته شي. د نورستان د والی وین سیف الدین لټون وایي د ښځو غږ په نوم اداره به د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مالي مرسته په دې ولایت کې د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا، ځنګلونو ساتنې او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې خواوشا 150,000 ډالر ولګوي. لټون وایي په دې پروژه کې به 1500 میرمنو ته د پرلمریز برېښنا کارونکي دیګونه ورکړي چې په کارولو سره به د چاپیریال د ککړتیا مخه ونیول شي او همدارنګه به 1500 نور میرمنو ته د نیالګیو د پاللو روزنځایونه جوړ شي چې د ونو بوټو د پلور له درکه به د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا کې خپله ونډه ترسره کړي.
د افغانستان د ښځو د اواز موسسه د UNDP په مالي مرسته، د UNDP په مالي ملاتړ، د نورستان د طبي سرچینو د ساتنې لپاره د 1,900,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یوه پروژه په لاره اچولې ده چې د دې پروژې سره به 1500 کورنیو یا 1500 ښځو ته د پخلي برېښنایي د سولري برېښنا سامان ورکول کېږي، د دې استعمال او د دې د ترمیم لپاره ټریننګ ورکول کېږي. بله دا چې وړې قوریې جوړېږي د 1500 کورنیو یا 1500 ښځو لپاره چې دغه قوریې به په بازار کې به بازار موندنه وته کېږي او د ښځو او د کورنیو د اقتصادي وضعیت د بهبود لپاره هم به چاپیریال لپاره ګټه ولري او هم به د خلکو اقتصادي وضع باندې مثبت تاثیر ولري.
د نورستان د والی وانور ونو پالونکو د لمریز برېښنا کارونکو میرمنو ته به لازم روزنه هم ورکول شي. سیف الدین لټون ول دا پروژه د تیر نظام پر مهال په پام کې نیول شوی و، خو پر وینا چې د ناسمو شرایطو او اداري فساد له امله ځنډېدلې وه او اوس د پلي کېدو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نه لیدل کېږي.
دا پروژه د جمهوریت په وختو کې شروع شوی و، خو په هغه وخت کې د امنیتي او ځینو نورو فساد او ځینو نورو دلایلو له امله ودرېدلې وه، په ټپه ولاړه وه. دا چې اوس ولایتي اداره هڅه کوي چې د موسساتو پام نورستان ته راواړی او په دې برخه کې ولایتي اداره کامیاب ده، ښه زمینه سازي کړې ده.
د نورستان د والی وان وای د دې پروژې په پلي کېدو سره به چې د نورستان والی حافظ محمد آغا حکیم یې پلي کوونکو ته د هر راز مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړی. په نورستان کې د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه ځنګلونو د ساتنې په اړه د خلکو د پوهاوي کچه هم لوړه شي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت غرنی او د طبیعي زیرمو له پلوه مالامال ولایت ته چې د دغو زیرمو ساتنه، مدیریت او په سمه توګه کارونه به په لنډ وخت کې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
نامنیه د زده کوونکو د شمیر د کمیدا سبب شوی. دا زمون خبریال راپور کړی. د افغانستان په بلخ ولایت کې د امنیو په دلیل د زده کوونکو شمیر د کمیدا په حال کې دی. په داسې حال کې چې د افغانستان بلخ ولایت یوازینی ولایت دی چې هلته د هلکانو د انجنیو ټولګي له لومړي ټولګي څخه رانیولې تر 12 ټولګي پورې خلاص دي. زده کوونکي او معلمان وایي د ناامنیو په دلیل دغه ولایت د ښوونځیو د زده کوونکو شمیر 50% کم شوی دی. سره له دې د افغانستان د بلخ د مارې په ادارې ریاست وایي د سیمې د ښوونځیو امنیت تامین دی او د ښوونځیو پر ضد امنیتي ګواښ په حق له واضح د دښمنانو کار دی. د افغانستان په درې دیرشو ولایتونو کې لږ په ګم ټولګي څخه د بره ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په بلخ ولایت کې ټولې انجلۍ له لومړي ټولګي څخه رانیولې تر دولسم ټولګي پورې د اسلامي حجاب په رعایتولو سره ښوونځیو ته ورځي او هغوی ته د درس ویلو اجازه ورکړل شوې ده. ساز باز کوونکي د اسرائیلو رژیم په جنایت کې شریک دي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د لبنان د حزب الله غورځنګ یو مسول د عربو ساز باز کوونکي رژیمونه د کوز او د لاکسا جماعت پر ضد صهیونیست نیوګرانو په جنایتونو کې شریکو بلل. د لبنان په پارلمان کې مقاومت ته د وفاداری د پریکسیون مشر محمد رعد دیتا په اشاره سره چې عربو ساز باز کوونکي رژیمونه په خپل خیانت سره د لاکسا جماعت او د کوز پر ضد د نیوګرانو په جنایتونو کې شریک دي ټینګار وکړ. مقاومت د فلسطین د ایډیال او د ملت حقیقي ملاتړ دی. هغه ویل موږ د لبنان چارې د ملي ګټو پر اساس مدیریت کوو او د دفاعي سیاستونو له لارې فیصلې ترسره کوو، د هغو سیاستونو او دیکتور له لارې نه چې د امریکا حکومت یې ټاکي. د لبنان حزب الله دغه چارواکي بیا ټینګار وکړ، لبنان له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې په خلکو مقامه ډلو یې ګزار پیل کړی دی اوږده لاره کش کړې ده او په راتلونکي مرحلې کې هم باید په پارلمان حکومت او ټولو ټولنیزو ادارو کې هم ډېره هڅه وکړي چې وکولی شي د خلکو ژوند شرایط ښه کړي. د روسیې پوځیان د اوکراین سورو دونس ښار ته ننوتل. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی د اوکراین و چارواکي په لوهانس ولایت کې د کیف تر کنټرول لاندې تر ټولو ستر ښار سورو دینکس ته د روسیې د پوځیانو د ورننوتلو خبر ورکړ. د لوهانس والی سریحي هایدی په دې خبرې سره چې د روسیې پوځیان د سورو دونس ښار له شاوخوا څخه د ښار د مرکز په لور د حرکت کولو په حال کې دي ویل، د سورو دونس ښار اوبه او ګاز غوڅ شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځ پرمختګ دوام لري. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی له دې مخکې ویلي وو چې په دونباس په تیره بیا په سورو دونس لیسچانسک یا بهموت او پوپان ساسیمو کې حالات هماغه راز ستونزمن دي. او د فلسطین خارجه وزارت د صهیونیستانو سپکاوی وغنده. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین خارجه وزارت د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته د صهیونیستانو سپکاوی او د بیرغ پر لرون کې د فلسطینیانو پر ضد توغمپل شورونو ته خبرګون خودلی. الکسا جماعت له پرون سهار څخه په دغه جماعت باندې د صهیونیستانو له یرغل او د بیرغ د لرون په نوم د مراسمو له ترسره کېدا په یو وخت د تاوتریخولو کتونکي دي. څه د پاسه زر صهیونیست خارګي میشته خال د اسرایلو رژیم د عسکرو په ملاتړ سره د الکسا جماعت انګړ ته ورننوتل او هلته یې په تلمودي مراسمو لمسوونکو اقداماتو سره د مسلمانانو د لومړۍ قبلې حرمت تر پښو لاندې کړ. په همدې لړ کې په زرګونو صهیونیست خارګي میشت ښار کسانو پرون مازیګر د کوڅ په زړې برخه کې په باب العمود محلې کې د بیرغ د لارون په نوم ادایي لارون ترسره کړ چې له فلسطینیانو سره د جګړې سبب شو. صهیونیست خارګي میشت خلکو په دغه لارون کې د پیغمبر اکرم حضرت محمد سپکاوی او دغه راز د الموت دل عرب په شمول د فلسطینیانو د عربانو پر ضد توکمپاله شعارونه هم ورکړل. د فلسطین د کورواک تشکیلاتو خارجه وزارت د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپکاوی او توکمپاله شعارونه وغندل. د فلسطین خارجه وزارت دغه راز ډګینه کړه، د فلسطین له بیرغ سره یو ځای په واټونو کې د فلسطینیانو شتون د کوڅ په یو ځای کولو او د هغه په یهودي کولو کې د صهیونیست رژیم د ماتې د خوړلو پریکنده دلیل دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو قدر منوریدن کو اوس بیوا سیاسی تبصره در تروناندی کو چې ایران ته د تاجکستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی افقونه نومیږي. د تاجکستان ولسمشر پرون مازیګر د لوړ رتبه سیاسي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ تهران ته راغی. د تاجکستان د خارجه، انرژي، اقتصاد، تجارت او د اوبو د زیرمو وزیران او د ژواک چاپیریال د ساتنې او د ټوریزم د ودې د کمیټیو مشران او لوی څارنوال په دغه سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ملګرتیا کوي. د ایران او د تاجکستان د ولس مشرانو دو اړخیزه خبري او په اقتصادي، علمي، سیاسي او کلتوري برخو کې د ملګرتیا د څو سندونو لاسلیک کول تهران ته د امام علي رحمان د سفر پروګرامونه اعلان شوي دي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه د تاجکستان له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ایران ته د راتلو بلنه ورکړې وه. په تیرو دوو کلونو کې د ایران او د تاجکستان په اړیکو کې ګډو ټکو ته پام کول پیاوړی شوی دی. د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې تاجکستان ته د ایران د ولسمشر سفر د تهران او د دوشنبې پر هړهیزه ملګرتیا کې نوی باب رامنځته کړ، او د دغه سفر په وخت د ایران او د تاجکستان ترمنځ په بېلابېلو حوزو کې د ملګرتیا اته سندونه لاسلیک شول. د لویدیځ آسیا په ځینو سیمو کې د ناکراریو دوام له سیمې د امریکا وتل او دغه را د اوکراین جنګ له ګواښونو سره د مقابلې لپاره د سیمې د هیوادونو غږملتیا او دغه راز د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو ضرورت زیات کړی. د ایران دیارلسم حکومت هم مسلمانو او د سیمې هیوادونو ته په لومړیتوب ورکولو او له دغو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو او د تعاملاتو په زیاتولو باندې ټینګار سره په سیمه کې د تاوتریخوالو د کمولو او د غږملتیا د پیاوړي کولو هڅه کوي. د ایران او د تاجکستان چارواکي د سیمې د مسایلو او د دوه اړخیز اړیکو په هکله په پرله پسې ډول ارتباط کې دي، او دوی تر اوسه په اقتصادي تفاهم لیکونو او تړونونو سربیره دوی امنیتي موافقې هم لاسلیک کړي دي. تاجکستان ته تا د اسلامي ایران د پوځ د لویدرسي جنرال باکیری په وروستي سفر کې هم د ګډو دفاعي او پوځي ملګرتیاو د پراخولو په هدف سره په دوشنبې ښار کې د بابیل درې په نوم د بې پیلوټ الوتکو د جوړولو کارخانه پرانیستل شوه. ایران او تاجکستان د اقتصادي ملګرتیا موسسې ECO په شان په سیمه ییزو دغه را د شنګای د ملګرتیا موسسې په شان د موسسو په چوکاټ کې خام ملګرتیا لري، او په دغو موسسو کې د یو بل د دریځونو ملاتړ کوي. ورسته بلګای هم د شنګای په ملګرتیا موسسې کې د ایران د غړیتوب د منلو له غوښتنې د تاجکستان ملاتړ دی، چې دغه غوښتنې د تصویبیده او په دوشنبې ښار کې د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د شنګای د مشرانو د شورا په یوویشتمې غونډې کې په دغه موسسې کې د ایران د غړیتوب د بهیر د پیلیدا سبب شو. تاجکستان له اقتصادي پلوه په مرکزی آسیا کې د ایران په یو ستر اقتصادي شریک باندې د بدلېدا ظرفیت لري، چې کولی شي د ایران د جنوب د بندرونو له لارې آزاد اوبو ته لاسرسی ولري. د تهران ریډیو ډیر عزت من اوریدونکو، اوس به یوه مرکه درته وړاندې شي چې د پاکستان په کویټه کې د سفیر د جامع جومات له خطیب او امام مولانا عبدالرحمن نوروزی سره شوې ده. دغه مرکه د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د ستر شخصیت په اړه سره شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د غبرګولي د میاشتې څوارلسمه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د ارواښاد مشر حضرت آیت الله العظما امام خمینی علیه الرحمه د رحلت له ورځې سره سمون خوري. کابو درې دېرش کاله پخوا حضرت امام خمینی په دغه ورځ وفات شو. تاسو دا راته ووایه چې د هغې په شخصیت کې هغه کمې داسې ځانګړنې وې چې امام خمینی وتوانېد په ایران کې اسلامي انقلاب راوست، او هغه شاهنشاهي رژیم چې امریکا او نورو سترو قدرتونو یې ملاتړ کوو او په خپله هم ورسره ډېر طاقت و، هغه نسکور کو. مهرباني وکړئ په ټول کې د امام خمینی د شخصیتي ځانګړتیاو په هکله زمونږ اوریدونکو ته خپل نظر ووایه. مهرباني.
شک نسته په دې کې چې حضرت امام خمینی د اسلامي نړۍ د اوسني عصر سالار و، د مسلمانانو د فکر، عقیدې او د دوی د ایماني جذباتو ترجمان و. هغه یو داسې عظیم اسلامي انقلاب په ایران کې راوستی چې نن د جهان ټول مسلمانان، که په شرق کې دي، که په غرب کې دي، که په شمال کې دي، که په جنوب کې دي، په هر ځای کې چې دي، د دې انقلاب په اساس سره فخر کوي او دشمن ته مثال ورشي، کافر ته مثال ورشي چې موږ د امام خمینی غوندې عظیم اسلامي انقلاب حاملان یو، او موږ د داسې انقلاب په توسط فسی د نړۍ یو ستر کافر مشرک حکومت و قوت ته شکست ورکوي. او ایران مو د ظلم او استبداد څخه محفوظ وساتي او دا مصابت کړه څوک د نړۍ په مسلمانانو باندې د خپل ایجنټانو په توسط حکومت او حکمرانی کوي هغه د حق و مخته نسټمې دی او د هغوی واضح مثال د ایران شانشاو چې هغه فرار وکړي او امام خمیني داخل شلو ایران ته او انقلاب یې فرض کړ. هر ځای چې د امام خمیني انقلاب په څه اساس باندې په دې شک نشته چې د هغه د انقلاب اساسي محور اساسي نقطه قرآن و. هغه د قرآن دعوت یو ځل بیا اسلامي امت ته وړاندې تو ګوره په اسلامي تاریخ کې د امام خمیني د انقلاب په شان هیڅ انقلاب د تاریخ په اوراقو کې وجود نه لري. چا داسې مبارزه نه ده کړې، هیڅ دارنګه قیام نه دی سوی. موږ وایو چې د شپېتم هجري وروسته چې کوم ملوکیت و بادشاهت و عرب نشنلیزم په اسلامي خلافت باندې قبضه وکړه هغه تر ننه پورې قایم و دایم پاتې دی. عرب نشنلیزم د خپل ملوکیت د فاسق او فاسد مزاج په بنیاد باندې په عربي نړۍ باندې مسلط شو او هغه تر ننه پورې د اسلام د اسلامي حکومت د اسلامي ریاست تشخص یې محو کړ. د نړۍ مسلمانان په دې نه پوهېږي چې په اسلام کې طرز حکومت څه شی دی. هغه دا فکر کوي چې دا خلیفه‌ګان دي، دا ملوک بادشاهان خلیفه بولي، حالانکه دا د قرآن په وړاندې دا ملوک دي. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، قرآن وایي چې دا ملوک بادشاهان دي، دا چر ځای داخل سي فساد راولي، دا د فساد منبع دي، د فساد بنیاد دوی دي، فساد دوی په توسط باندې راځي. نو امام خمیني چې کوم انقلاب راوستي هغه خو د قرآن تګلاره و چې قرآن وایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، هر څوک چې د قرآن لوري ته متوجه سي قرآن صحیح او برابر لاري ته دعوتي هغه صحیح او قرآن دا خلقو منزل اسانه کوي. څوک چې پر قرآن باندې ایمان او عقیده ولري او د قرآن د مبارزې مطابق نظام وغواړي. امام خمیني د خدای پر مځکه باندې د خدای د مخلوق ترمن د خدای د قانون احیا وکړه. په دې شکل نشته دا مځکه د خدای ده، هغه خالق دی، رب العالمین دی، او بیا د مخلوقات هغه دی. هغه خپله فرمایي الا له الخلق والامر، چې دا خلق هغه پیدا کړي، دا ټول مخلوقات هغه پیدا کړل، او بیا د امر حق هغه لري، او د امر حق چې هغه ته حاصل دی نو بیا بل څوک نشته چې پر انسان باندې دې حکومت وکړي. دا حکومت د هغه نیابت دی، انسان پر دې مځکه خلیفه دی، د خدای د قانون او د حکم مطابق نظام نافذول چلول دا یو حقیقي مسلمان مسؤلیت دی او دا ستر افتخار الله جل جلاله د امام خمیني په برخه کې. د دنیا یو فاسق فاسد ظالم نظام یې د پلاسو سرنګون کې مسکورې کې د عدل حق او عدالت نظام یې پر مځکه باندې غالب کړي. لومړی ځل اسلام دوباره په خپل حقیقي صورت کې قائم شو او پر مځکه باندې د عدل انصاف او د خدای د احکامات حکومت او قائم قانون قائم شو. داسې مثال موږ نه لرو او داسې تمثیل هم نشته. په دې شک هم نشته چې د اسلامي خلافت د محو کېدو وروسته لومړی ځل پر مځکه باندې حقیقي اسلامي حکومت امام خمیني.
مولانا صاحب تاسو ډېره ډېره مننه.
روت سپانو تا کتنه
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې و منې عزیزانو، اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شو یو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او که وخت ونو د ځینو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
Thank you.
ایزنو دا هم اطلاعات ورسپانا دوستانو نن دا تهران چاپ اطلاعات ورسپانا پا خپل ایرانه گنی که دا بیلا بیلو موضوعگانو ترسنگ لیکلی چه پا عراقی دا الفتح اطلاف مشر حادی الامیری ویل دا لوړو مراجعو په ملاتړ سره اجازه نه ورکو چې د شیا بهیرونو په منځ کې شخړه رامنځته شي او د عراق شیان سره ښکېل شي. د یمن انصار الله غورزنګ اعلان وکړ د بندیزونو د ماتولو په وړاندې زموږ ځواب به ډېر سخت وي. په سنا کې دغه غورزنګ د ځینو سیاسي او پوځي لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې سعودي ته خبرداری ورکړ شو چې که له هغوی له خوا اورین ماتې شي نو د انصار الله ځواب به ډېر سخت وي. دغه ورځپاڼه بیا د افغانستان په اړه داسې لیکي، د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په یوه راپورټ کې اعلان وکړ چې د افغانستان د 5 کالو کم عمره 1,000,000 ماشومان د سختو خوارزواکیو سره مخامخ دي او دا د هغې شمیرنې کابو 2 چنده ده چې په 2013 میلادي کال کې راپور شوی و. په همدې اړه په یو بل خبر کې راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو خوراک نړیوال سازمان رسندویو ته په استول شوي بیانیه کې هم ویلي چې دغه سازمان د جوزجان، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې یو شمیر ښوونځیو په زده کوونکو په کور دننه له تولید شویو غنمو پخو ډوډۍ ویشي. په دې معلوماتو کې ویل شوي چې دا ګام له اړمنو سره د مرستې او د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره اخیستل شوی دی. یو شمیر د نظر خوندان که څه هم په اوسنیو شرایطو کې دا یو ښه ګام بولي، خو د خلکو د اقتصادي ستونزو بنسټي حل یې بیا نه بولي. دوی وایي چې په کار د داسې لارې چارې ولټول شي چې د کورنیو مشرانو او روزګار او بېروزګاره کسانو ته د دایمي کار موندنې زمینه برابره او خلک په خپلو خپو او په خپله په خپلو کورنیو ته د نفقې برابرولو توان پیدا کړي. دا به د افغانستان د بیچاره او مظلوم ولس ستونزې یو څه اوارې کړي شي.
عزتمن اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې د ځینو داخلي او خارجي مطلبونو ترڅنګ په خپل سیاسي مخ کې داسې لیکي چې د طالبانو سره د القاعدې د ډلې د بیعت په اړه ملګرو ملتو یو 15 مخیز راپور لیکلی. ملګری ملتونه په همدې راپور کې اعلان کړی چې ایمان الزواهری د القاعده مشر د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده سره تجدید بیعت کړی دی، په داسې حال کې چې طالبانو ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګرو ډلو شتون نه لري او د دوی اډې په افغانستان کې اوس نشته. خو د دغه هیواد د وروستیو پیښو ښیي چې القاعده او داعش خپل عملیات زیات کړی او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د مظلومو خلکو او په ځانګړې توګه د شیعیانو پر ضد خونړۍ ترهګر عملیات ترسره کوي. اخوا بیا د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال د افغانستان د وروستیو 14 د شهیدانو د درنښت په دستورو کې وویل موږ نه شیعه یو او نه سنی، بلکې اصلي پیکر یعنی مسلمان یو. موږ د امام جعفر صادق علیه السلام هم درناوی کوو. عبدالسلام حنفی په یو وینا کې ویلي چې د اسلام او وطن دښمنان باید هیڅکله زموږ په ټولنه کې اختلاف پیدا نه کړي او د خپلو مختلفو قانونو، ژبو او مذهبو مسلې ته لمن ونه وهي. د طالبانو لومړی وزیر ویلي چې موږ ټول یو وطن یو، د یو وطن یو، ټول مسلمانان یو، افغانان یو. په پیړیو پیړیو موږ دلته د یو بل ترڅنګ ژوند کړی، په راتلونکي به هم ټول د ورونو په شان په یو جماعت، یوه کوڅه او یو ښار کې به ژوند کوو. نو هیڅ دښمن موږ او تاسو له یو بله جلا نشي کولای او هیڅ دښمن د دغه کار اجازه نه لري.
زنو سم کابل چاپ رسپنه یادونه کچه منگه ده رسپنه لی انترنیت را اخلو و محتوی پاله مسئولیت پرغاره ناخلو. مسیر رسپنه امریکا ته تللی ځنې افغانانو د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ټایم مجلې په یو راپورټ کې ویلي سره له دې چې امریکا ته د زرګونو افغانانو له بېلو میاشتې تیریږي، خو لا هم ځنې دغه افغانان د کورونو او ځای ځایګې په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. هغه نشریه لیکي چې زرګونو افغانان لا هم د امریکا په پوځي اډو کې میاشتې او د کورونو یا کار په پیدا کولو کې نه دي بریالي شوي. افغان کډوالو هم په دې تړاو شکایتونه کړي دي. د دې ترڅنګ لا هم په بزوبې دوه ځنه نورو ښارونو کې په امریکایي پوځي کیمپونو کې ګڼ شمېر افغانان له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. افغان کډوال په اروپایي هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي او رسنیو ته وایي چې له دوی سره توپیری چلند کیږي. او قطر او ملګرو ملتو افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت خبرې کړي دي. د راپورټونو له مخې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په قطر کې د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمیشن له مسؤل میرمن مریم بنت عبدالرحمن سره کتنه کړې ده. په دې لیدنه کې د افغانستان په وضعیت او له افغانانو سره د قطر په مرستو او ملګرتیاو خبرې اترې شوې دي. د ملګرو ملتو استازي ویلي چې قطر په تیرو میاشتو کې له افغانانو سره ډېرې مرستې او همکاري کړې دي او په خبره د دغه هیواد په مرسته د تخلیه ماموریت بریالی شو. په لیدنه کې همداراز له افغانانو سره د قطر په بشردوستانه مرستو خبرې شوې او د ملګرو ملتو استازي ویلي چې افغانان د قطر مرستو او ملګرتیاو ته ضرورت لري.
قدرمن اوریدونکو، دا هم کلی د ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننی سایت کې د نورو مطلبونو ترڅنګ یو خبر اخیستی چې د خبریالانو له ناسمه نامه ګټه اخیستنه دی ودرول شي. یو شمیر خبریالان د هغه مکتوب په غبرګون کې چې پکې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو انجمن لخوا د پاکستان د خبریالانو له فدراسیون غوښتل شوی څو اروپایي هیوادونو ته د اوو تنو د انتقال لپاره زمینه برابره کړي، وایي د رسنیو ملاتړو بنسټونو تل هڅه کړې چې د خبریالانو له نامه ناسمه ګټه واخلي. یو خبریال صاحب الدین صمیم کلید ګروپ ته ویلي چې په تیرو شلو کلونو کې په زلونه د خبریالانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل شوې او دا چاره باید نور ودرول شي. تر دې وړاندې هم د خبریالانو ملاتړ بنسټونو خپلوان د خبریالانو پر ځای بهرنیو هیوادونو ته لیږدولې دي. یو بل خبریال هم بیا وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې د ژورنالیستانو ملاتړ بنسټونه د ژورنالیستانو له نومونو ناوړه ګټه پورته کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د تخلیه په دوران کې څو ځلې ورته کارونه شوي دي. هغه بنسټونه چې د خبریالانو ملاتړ کوي په تیرو شلو کلونو کې د خبریالانو د ملاتړ لپاره کوم لوی کار نه دی کړی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي دغه مکتوب جعلي بللی او ویلي چې داسې کوم مکتوب یې د پاکستان د ژورنالیستانو فدراسیون ته نه دی استول شوی.
عزیزان، اوس هم بهرنی ورسپانو کې د افغانستان موضوع ته هم یوه لنډه کتنه کو. ګارډین ورسپانه راخلو، خو دلته یوه یادونه کو چې موږ د ورسپانې له انټرنیټ راخلو او مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. ګارډین ورسپانې په خپل اخري غنې کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی. په دې اړه په خبرې شوې مقالې کې راغلی چې د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برطانوي رسندیو سره لنډګدې کار کړی، ویلي چې دوی له وهلو ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو میاشتو لا ویرې پټ پاتې شوي. دوی د برتانیا په حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره لا کړې ژمنه یې سرغړونه کړې ده. ورستلبلو چې اتو افغان خبریالانو برتانیې ته تګ لپاره پرته له نتیجې خوارې وګاللې او اوس یې فیصله کړې ده چې د برتانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تېره دوبي کې له کابله د خلکو د وتلو د ګډوډۍ په مهال د برتانیې حکومت اعلان وکړ چې د افغان خبریالانو لپاره چې د برتانیې له رسندیو سره کار کړی او کورنیو ته د ویزو له لرلو ځانګړی معافي یاد ورکړي.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته کتنه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي او سرلوړي اوسئ.
هر کلا
راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکا استوري د اسمان د مهربان او بخون کی الله پنما تاسو ګرانو اردوونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د یو ځل بیا زو جمیل بنگش او زما محترمه همکاره
فاطمی
تاسو خدمت ته حاضر شیو د تاسو په خواږو خواږو لیکونو شیرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره هیله چې روغ جوړ د خوشاله پجامو پر خپل پروګرام اوریدو ته به ناست یاست
ان شاء الله جمیل صاحب زه هم په خپل وار لمینې ډک سلامونه خپل قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول قدرمن اوریدونکي به د ساعت او عافیت په جامو کې به پټ وي. ګرانو دوستانو په پروګرام کې د شاملې دو لپاره زموږ د واټس اپ نمبر او د ایمیل پته در سره ولیکئ 00 91 شپږ نوي څلور شپېته شپږ پنځوس او درې شپېته. یوار بیا وایم 00 99 91 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. او زموږ د ایمیل پته pashto99@yahoo.com. نو که ستاسو خوښه وي یو دمه به کوو او راځو به د خپلو قدرمنو اوریدونکو رارسېدلو لیکنو.
یو ځل بیا مو هرکلی کو ورازو د ګرانو ملګرو لیکونو ته. لا خیستا چمن سیمې څخه زمون ګران ملګری او تکړه شاعر عبدالوهاب غیرت سے خپل خیستا غزل را ډالې کړي دي. نو غواړم چې پروګرام په همدغو شعرونو سره پیل کړو. میرمن فاطمی وایي چې زب نه یما آثار بکړي خبرې دغه څو لیکي اشعار بکړي خبرې خړو خورو کې بپروت یم نا درکا کانی بوټی د مزار بکړي خبرې وای لوی واړه به مې کړيږي سر د پاسا دردون کی په تلوار بکړي خبرې یو بنوي چې بزور ته یادې گم هسه ما پسې هزار بکړي خبرې کورو کلی به چپتیاوی غورا کړی هر وګړی د دیار بکړی خبرې او پلټی به مې اشعار لیکا پلیکا ما بغواړی هغه یار بکړی خبرې وای زغم بنلری د غم وهاب غیرتا غمزده غونده قرار بکړی خبرې وی زبنه ما آثار بکړي خبرې دغه څو لیکه اشعار بکړي
خبره د ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوو. نو الله تعالی دې له غمونو نه وساته چې د زغملو بیخي ضرورت پاتې نشي. یو جهان بیا مننه کوو د محترم غیرت صاحب څخه او راځو د ګران نظام الدین کاکړ صاحب را لېږلې لیکنې ته چې لیکي د تاریخی خار یعنی کوټه څخه نظام الدین کاکړ د جنوبی پښتونخوا پښین برشور دره وای چې سلامونه ګرانو ملګرو او د تهران رادیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم. دا یو څو کاکړی غاړې درته ډالې کول غواړم. هیله ده چې د خوخې وړمو وګرځي. وای چې نازک زما د لاس باهو په باهویم ډیره قابو نازک زما د لاس بنګړي په وړم د ټول کلی مانی نازک زما زده نازک خدای دی خوار کی دا تربورک.
نو دا تربورک ته مېرمن فاطمی خدای په نیکه کړی چې بیا په هر راضی کې مسالې نه جوړې. نظام الدین کاکړ صاحب د مینې او ډالېم ډېر منندوی او بیا هم سره دا اړیکه جاری ساتله خیره. خانو در تبعید صاحب بیا د هلک او انجلې ترنوال نه ډېر لپند ډک شیرونه راستولي او لیکي چې هلک او انجلې د عنوان دي کنه. وایي چې یو هلک انجلې ته قتل. انجلې ورته وویل مار ته ګوره. هلک ورته وویل چې په زړه کې د سیب نوی رحمان ښکلی مخ ته په کتو کې ګنا نشته. بیا انجلۍ ورته وویل ښکلی مخ ته په کتو کې لوی عذاب دی. د رحمان قبر جدا استاد جدا دی. ښکلی مخ ته هله ګوره چې رحمان شوې. د رحمان نظر جدا استاد جدا دی. د رحمان غشي خو ځکه خطا نه ځي. د رحمان ایمان پورا اوستا خطا دی. د رحمان په زړه کې مینه د مولا د ستا په زړه کې محبت د دې دنیا دی.
ستا په زړه کې محبت د دې دنیا دی. واجلا وطن وروره د شیرونو ډیر ښه تبادله مو را لېږلې ده. کور مو ودان انشاءالله تعالی چې همیشه موږ ته ښه ښه شعرونه واستوئ او د خپلو قدرمنو اورېدونکو لپاره. جمیل صاحب که مو خوښه وي نو دلته به یوه واړه شانه دمه وکړو او بیا به راشو د خپلو قدرمنو اورېدونکو غږیزو پیغامونو ته.
مور تا پښتو ژبه خودلی دا. مور تا پښتو ژبه خودلی دا زکه لکه مور ر باندې ګرانه ده. یو ځل بیا درته هرکلی وایو. هم ستاسو په خپل هرکلی راشه پروګرام کې او راځو هم ستاسو له خوار رسیدلو خواږو خواږو شعرونو ته. لکه څنګه چې خبرې پرون یعنی د مای میاشتې 29 نیټه د پښتو ژبې نړیواله ورځ وه او په پښتو مینو پښتنو په دې اړه خپل شعرونه مبارکي پیغامونه رالیږلي دي. په دغو ملګرو کې بیا ګران محمد اکبر سلطانی صاحب چې په پښتو خپل سره مورکۍ قلم راخستې او ډېر ښه شعرونه یې لیکلي دي او هم یې په خپل غږ ویلي. نو راځئ چې د سلطانی صاحب شعرونه واورو.
المانزم د پښتو ورځ پښتنو سره. المانزم د پښتو ورځ پښتنو سره. نرغوندې ولاړم د شملو سره. لار او بر مې ټول د پښتو ورځ لمانځي. لار او بر مې ټول د پښتو ورځ لمانځي. راغلم د شاغلو میلمنو سره. خاوري بشم خاوري پښتنو سره. خاوري بشم خاوري پښتنو سره. خاوري مې ارمان شو ارمانو سره. ننګ زما غیرت زما پښتو ژبه. ننګ زما غیرت زما پښتو ژبه. ویاړم چې لمانځم له درنو سره. دنګ دنګ پښتانه دنګ شم له ور زلمي. دنګ دنګ پښتانه دنګ شم له ور زلمي. څنګ په څنګ روان يم د زلمو سره. شکولی پښتانه درانه درانه خلق. شکولی پښتانه درانه درانه خلق. جګ شول د غورزنګ د امیدو سره. زړه د سلطانی دی پښتانه خلق. زړه د سلطانی دی پښتانه خلق. زړه نه تل پښتو پالی پښتو سره. شکولی پښتانه درانه درانه خلق. جګ شول د غورزنګ د امیدو سره.
ډیر ښه او زبردست شعرونه مو ویلې دي. کور مو ودان. دوستانو سلطانی صاحب د پښتو ژبې او د پښتنو په اکله یوه معلوماتي لیکنه هم ګروپ ته رالېږلې ده چې د لوستنو سپارښتنه یې درته کوو.
بالکل مېرمن فاطمی رابشو بل غږیز پیغام ته چې ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب د پوډری او په نشو د روغ دي کس د زوی ترنوالاندې خپل شعرونه پکې راډالې کړي چې وای
وای څه وای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پوډری د زوی روژه. داسې د حالاتو دردولې یم. زه له خپل قسمت مرور شوی یم. ما چې سترګې خلاصې کړې غریب و ما. زکه می گناه کې خدای نیولیم ما په وډکوالی مزدورې کړي خپل ملکانو تل رټلېم او کور نشته خوراک ته می دانه وړو کور نشته خوراک ته می دانه یوا زکه مور راشن پسې لګلېم پلار می پودری زما گناه سوا خلکو چنن بیا تش لاس شړلېم زکه خوار یتیم بوم نه خوشحال بوم زکه خوار یتیم بوم نه خوشحال بوم چا خو بخیرات کې زیات کړم او کله چې په خو بد پوه شویم بس دغه غمونو زه خوړلېم او رخصه چرته زه د پوډری سویا تل دغه پیغور سره لوی شویم او نن چې روژه ماتې ته مونږ ناستو پلار زه په لوټه باندې ویشتلې یم او اوښکو سره بیا ما روژه ماته کړه اوښکو سره ما بیا روژه ماته کړه یاد مې شو اوس هم سلګو نیولې یم او داسې مې لومړۍ روژه ساتلې وه داسې دې دنیا زه ځورولې یم نه ای رحیمه ورکړه په ژوندون خیرات پس له مرګه خدای کچا یاد کړی یم
ډیر ښه شعرونه دی او یو جهان مننه مو کوو محترم دورانی صاحب بیا به هم همداسې ښه شعرونه او د ښو شعرونو ته سترګ په لاره یو
بالکل
جمیل صاحب پیر نجیب الله شاه صاحب بیا وایي چې تر قبره به لیکل او لوستل دواړه په پښتو کړم تر قبره به لیکل او لوستل دواړه په پښتو کړم زانګو کې راته ګرانې مو خودلی د پښتو
زنګو کې راته ګران مور خودلی د پښتو ډیر ښه وا پیر صاحب د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په حق لمه ډیر ښکلې شعر را لېږلې او د لقمان حکیم صاحب دا خبره هم پیر صاحب را ډالې کړې ده چې وای په کوم انسان کې چې دا دوه خصلتونه وي ملګری به ورسره بیا محبت کوي لومړی د خلکو نیکی یاد ساتل او دوهم د هغوی بدی هیرول
پرشتیا چې دا دوه خصلتونه که مو په موږ کې پیدا شي نو ټولې جنگ جګړې او دښمنۍ به ختمې شي نو مننه کوو د خپل ګران قدره ورور پیر نجیب الله شاه صاحب څخه
نو مېرمن فاطمی زه خو یم چې لنډه دمه به وکړو بیا به خپل پروګرام ته دوام ورکړو زنو دا پروگرام په پای کې هم د زین الله حدسان صاحب دا غزل ډالې کول غواړم ټولو ملګرو ته چې وای اوخ کا د حسرت شوم په گریوان کې تری تم شوم ستا د تورو زلفو شبستان کې تری تم شوم ستا د یوسفی جلوو په تمه مې زړه وخوړه غم کې دی محزون شوم په کینان کې تری تم شوم وای برک چستا د سپین حسن خلوت کې تجلی وکړه کیف کې چې د حسن بیابان کې تری تم شوم وی تړ مې وڅڅیدم ورکه قافلې غوندې تلم د عشق په لوري په کاروان کې تری تم شوم سر چې می سجده کې درته ټیټ ګړ بندګې پنیت سر چې می سجده کې درته ټیټ کړ بندګې پنیت خاور مې تندې شو پاستان کې تری تم شم رنگ شوم په رنگ کې لرنګونو دې بے رنگ کړم رنگ شوم په رنگ کې لرنګونو دې بے رنگ کړم رنگ پر رنگ کیدم په گلستان کې تری تم شم وې سو یو اسویلو مې په ګوګل کې لمبې جوړې کړې سو یو اسویلو مې په ګوګل کې لمبې جوړې کړې تا پورې وا نه رسیدم ځان کې تری تم شم تا پورې و نه رسیدم ځان کې تریتم شم اوخ کا د حسرت شم په گریوان کې تریتم شم ستا د تور و زلف و شبستان کې تریتم شم
ستا د تور و زلف و شبستان کې تریتم شم ډیره ډیره مننه قدرمن ورور زین الله حسن صاحب
حسن صاحب هغه
غزل او مشترک
ان شاء الله تعالی
او ډیر ښه غزل وو ان شاء الله تعالی چې همیشه داسې ښه مطلبونه او ښه غزلونه مشترک واستوي او د دوی په قلم هم ان شاء الله تعالی خدای تعالی برکت واچوي. جمیل صاحب زموږ وخت خو پای ته رسیدلی دی، خو موږ خپل قدرمن اوریدونکو ته او هغه کسان چې د واتس اپ په ګروپ کې شته له هغوی څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام په اړه او د پښتو رادیو د نورو پروګرامونو په اړه موږ ته خپل نظرونه واسطه
ان شاء الله.
همدې هیله سره د قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری
تهران ډیو ډیرو قدر منور دن کو هیله کو چې هر کله راشه پروګرام خوښوي او موږ خپل لیکونه برېښنا لیکونه او ایمیلونه بیا راولېږي. خو ګور دن کو تاسو زمونږ انټرنیټ پانی ته هم ورتللې شی او حالت تازه خبرونه سیاسي تبصری او نور مطالعه لوستل او د غراش چاپولې هم شی. زمونږ د انټرنیټ پانی درک دی farstoday.com/ps. خو ګور دن کو نور تر سهارنه په خبرونه پورې لا تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې از بریالي او خوشاله اوسئ د خدای په امان او رز مهم په خیر. Thank you.